سلام په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې نن د اگست 6 او د زمري یاسد میاشتې 15 نیټه ده روانه خبری مجله چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو د طالبانو امنیتی چارواکو د کابل په لویدیز کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سرکاري سیمې پر یوه سړک 14 په داسې حال کې وشوه چې هلته ګڼه ګوڼه وه د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د طالبانو حکومت وايي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې مواد کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي دي د امریکا ولسمشر جو بایډن د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1/3 په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیلفایر دولت توغندي څخه کار اخیستل شوی و خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي او د دوی په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی متحده ایالاتونو تر اوسه د طالبانو د حکومت دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زینب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیس ښار ته نږدې پیل شوي د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر رسیز مرستیال شرف خدایبردي هم حاضر و پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د آیرلند په لور وخوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 لورزې لوبې وکړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو سفر موخه د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري ان شاء الله چې د آیرلند پر وړاندې به پایله ښه وي
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلوري زلو بلړۍ د اگست 15 نیټه پیلېږي او د اگست 13 نیټه پورې دوام کوي 15 واړه لوبې د ایرلند په بیلفاس ښار کې پلان شوې دي او متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریټ نیګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اگست په 15 وویل روسیا چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف د ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي خبرونه مو واوریدل په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت پرې درنه مرګ شو بلاړه ولیدا
انفجار رخ داد کې زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جماعت مخې ته یو چاودنه وسوه چې د دې جماعت فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده
دا شورا د مراسمو په درشل کې د نورو امنیتی پیښو ویره او د دې پیښو د مخنیوي په اړه د امنیتي شننکو غوښتنه
شیعاګانو باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونو لری ووسی یو کوشش وکړي چې اندغه خپل مراسم په محدود ساحو کې ولمنځي
او د روسیا او ترکیه ولسمشرانو لیوی میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د منځلو لپاره تیاری روان دي په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو یو جماعت باندې برید درنه مرګ شو بلاړه ولیدا د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکي وایي په دې برید کې اته ولسی وګړي وژل شوي او 13 تن نور ټپیان دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیعگان پکې اوسېږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زادران ازادۍ راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا 14 مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جمعت کې شوې ده. د پیښې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه خودلو په شرط لازمي رادیو سره خبرې کړې وویل
امینه سي خانم یوک انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جمعات مخې ته 14 وسوه چې د دې جمعات فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا ډزې وسوي. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې پنخ نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ ترڅنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهلی تشیع هوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لا ټینګ سرنه وکړي. همدا شان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه اغیزای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي. په خارونو کې به نور عامه هوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینه سیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه ښاغلي زادران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یوړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و موریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت پرې درنه مرګ شو بلاړولې. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د منځلو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپو اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویرشته.
تاسو ګورئ د 13-12 په تیری دو سره تروریزم فعال پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیسې هم رحم نه دی کړی. د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوی باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستی بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په سنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورازو باندې به با امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې اکل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونه لری اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدود ساحو کې ولمنځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپل طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخي. نو هغه د مسلکي لحاظه کې چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې چولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړې دي.
بله. او شنواره صاحب روسته پختنه د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دو دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک وود ونلري، څوک چې توانمندی ونلري او ظرفیت ونلري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې کې د داعش دی او کې د نورو ډلو دی کې مطلق دوه پاتې راغلي دي. او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپل د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه توانیدلی چې خپل صف د تروریستانو را جدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري، او دوی د هغه د تحصیل لاندې متاسفانه او هغه په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغه د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته غوښتست. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امنیت سل په سلو کې ټینګ شوی دی. مولا محمد یعقوب مجاهد دا په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو تیرونۍ د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبر ورکړ. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همداراز ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی مولا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شو، ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې پداسي وبرس د شاغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبريال ویلي چې د جولای په 10 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خبرېدو وروسته د لخپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له مولا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهیږي چې څه پیښ شوی. خو د ان پی آر د راپور لمخې که مولا یعقوب له پیښې خبر هم وای، شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړ، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. مولا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي چې دا رښتیا وي، نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنن کې په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر لخبري د ورسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
یو شمیر معترضې میرمنې وایي سره له دې چې هڅه کوي په عام محضر کې خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو سیوازې په خوندي او پوښلو ځایونو او ټولنیزو رسنیو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه میرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه افغانستان ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوسلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې د هغې میرمنې غږ دی چې په پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس پلاس شوې ده. دغه معترضه میرمن وایي په تیر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغه معترضو میرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو میرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کاله وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تیر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، میرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړی وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو باندې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتی ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه راپور کې ونخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره لدی چې نړۍ د بشر حقوقو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمن یوازې پریخودلی، خو دوی بل خپل مبارزې لاس ونخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته له سره پیل کړي. یو بل معترضه میرمن ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل.
ماشاءالله خوردیم. ما
موږ په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیړو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایي زپی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو لایبې میشتې په لګه موده کې پروند د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچ کې په پرونی سرمشریزا کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی، هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
هغه لیدنې چې زموږ هیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بېلابېلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړي شي. لبلې خو ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي، په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. د ترکیه د ناتو له ګوتو پښمر غړو څخه ده چې پر اوکرين د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پام وغورځوي او په عین حال کې د اوکرين جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاس پیغامونه. د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکي د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو دیرش ښوونځي شته چې لسې ودانۍ لري. په نورستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د 15 ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي.
د برګ مټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سر لمر ته په سپیرو خاور ناستې د خونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنول نو هر څه مشکلات دی، داري مشکلات هم پکې دی اوس. بس وختونه هم دا چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي، تعمیرات باید جوړ شي. دي
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانی نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګ مټال لیسې خو ودانی درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوریت حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو او سوزیدل په خانه تعمیر چې مونږ ال تلیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار و. خانه تعمیر چې مونږ ال تلیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار و. خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړه او په نامه یو شرکت ته ورکړي او هغه شرکت هم کار نه وکړي، تعمیر د منځ وړي.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لزګون انجونی او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګي او پاریخ شوی دی. د برګ مټال وسیدون کې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې خونځي او تی ودانی جوړ کړي، څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړه دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګ مټال ولسوالۍ کې له 1.5 خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیرته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو خونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خوې 4-3 سلنه بشپړې شوې وي او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. خاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګ مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه ده د پتیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو د په افغانستان کې، بیا خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تېر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو، اوس هم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسیر د علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسېدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
و موریدل چې د نورستان په برګ مټل کې زده کوونکي د خوانځیو لپاره ودانۍ غواړي. اوس په واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار سره شریکوي.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومانو په
د
ګارډین ورځپاڼه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغه کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان السواهری ووژل شو، یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه. ورځپاڼه د سموک له قوله لیکي چې هغه د امریکا حکومت د مرسته رسولو په یوې پروژه کې په افغانستان کې په دنده بوخت وو او په دې کور کې میشت وو. سموک ویلی چې له دې کور څخه ښکاره کېدونکې منظرې ښکلې وي او هر سهار به یې په لیدو سره د ورځې له پیل نه خوند اخیسته. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا الزواهری به هم همدا احساس درلوده. ورځپاڼه کږي سموک په ټلیفوني خبرو کې ورته ویلي چې سی آی ای داسې اطلاعات درلودل چې ایمان الزواهری د دې کور په بالکن کې ناسته خوښوله، او سموک هم ورته ویلي چې د دې کور بالکن واقعاً ښایسته و. سموک زیاتوي چې کله به د کابل دود کم شو، نه د سهار له طرفه کېدلی شو د کابل غرونه وګورئ. دا کور د کابل په هغه سیمه کې دی چې تیر کال په دوبی کې د پرزیدلې پخوانی جمهوری نظام د چارواکو تنظیمی قومندانانو او تکنوکراتانو له لخوا د زمکو په غصب باندې مشهوره وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د جګړې په زیاتوالي سره هغه کورونه چې په وړو زمکو جوړ شوي وو زیاتره یې د غیر حکومتي سازمانونو لخوا په کرایه شوي وو.